له دوی څخه په دې هیواد کې د منل کېدو لپاره کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې د وزارت له افغانانو غوښتي وو که غواړي بریتانیا پناه ورکړي باید لازم اسناد یې د طالبانو د حکومت لخوا تایید سي. د بریتانوي انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې افغان پناه غوښتونکي د زیږیدلو د سند او نکاح خط لپاره د افغانستان د اوسني حکومت مهر ته اړتیا لري. بریتانوي ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې پرون یکشنبه د بریتانیا د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي د افغانانو د سندونو په برخه کې ځینې تېروتنې چې ترسره سي دی بخښنه غواړي. د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د پېښور او جلال آباد ترمنځ د مسافر وړونکو بسونو مستقیم خدمات پیل کړي. پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې اړه موافقه د افغانستان د نړیوالې همغږۍ ډلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لټه کوي په وروستۍ غونډه کې سوې ده. د راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو د ترانسپورت وزارتونو په اصولو کې موافقه کړې چې په لومړي سر کې دي پر دې لاره له 1500 تر 2000 پورې سیټ لرونکي بسونه په کار پیل وکړي. د موافقې له مخې پاکستان به د بسونو یو ترمینل په تورخم او افغانستان به یې په جلال آباد کې جوړوي. افغانان د مځکې له لارې کلونه کلونه پاکستان ته په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ شوي او اوس چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بهرنیو هیوادونو ته الوتنې په نشت حساب دي، افغانان تر ډیره پاکستان ته په تلو کې پر مځکه نویو لارو متکي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د روان کال په فروری میاشت کې د کووید-19 ناروغۍ ضد واکسین د کمپین په لړ کې شاوخوا 2.3 میلیونه وګړي واکسین کړي. WHO پرون په یوه ټویټ کې ویلي په دغو واکسین سوو کې 1.2 میلیونه یې ښځې دي او زیاتوي چې د دغه کمپین په لړ کې چې په 12 ولایتونو کې تطبیق شوی هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 30 کلونو پورته دي د واکسین لومړني یا تقویتي ډوزونه ورکول سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په عین حال کې په یوه بل ټویټ کې ویلي افغانستان کې به تر هغو پورې د پولیو یا ګزند ضد ناروغۍ پروګرامونو ته دوام ورکړي چې پولیو یو مخ له دې هېواده ورکه سوي نه وي. تر 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکولو یو کمپاین تیره اونۍ افغانستان کې ترسره سو. یونیسف وایي چې په هغه کمپاین کې نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکول سو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا UNHCR په پکتیا کې له سلګونو کسانو سره د سولاري برېښنا د کیچنو د مرستې خبر ورکوي. د برسان لپاره د UNHCR څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل چې تیره اونۍ د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې له 1200 کورنۍ سره د سولاري برېښنا کیچنو مرسته کړې ده. د نبی په نوم د سید کرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي ویلي چې په دغو سولاري پینلونو سره به یې کورونه رڼا سي او په ژوند کې به یې بدلون د UNHCR په مرسته راځي. د UNHCR په وینا سولرونه افغانانو ته چې ډیری یې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او برېښنا نه لري پاکې انرژي برابروي. د افغانستان بانک نن دوشنبه 45 میلیون ډالره د داوطلبۍ له لارې لیلاموي. د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرافۍ او پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې دې بانک 3 ځلې لسګونه میلیون ډالره د داوطلبۍ له لارې لیلام کړي دي. تر دې مخکې نه دي لیدل سوي چې دې بانک دې په یوه اونۍ کې 3 وارې لسګونه میلیون ډالره لیلام کړي وي. د پاکستان پولیسو د دې هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان او هغه ته نږدې 12 نور چارواکي رسمن په تروریزم تورن کړي. په تورن سو کسانو کې د عمران خان یو شمېر هغه پلویان هم شامل دي چې د تېرې شنبې په ورځ له پولیسو سره په نښتو کې ښکېل سوي. عمران خان له دې مخکې په غیر قانوني ډول د هغو دولتي ډالیو په پلورلو تورن سوی چې د صدر اعظم په دوره کې له بهرنیو چارواکو ترلاسه کړي وو. عمران خان دغه تورونه بې اساسه بللي او ویلي دي چې دا د اوسني صدر اعظم شهباز شریف لخوا د ده پر ضد یوه دسیسه ده. ایرانی چارواکي وایي چې د دې هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د عربستان له پاچا ملک سلمان رسمي بلنه ترلاسه کړې چې هغه هیواد ته سفر وکړي. د ایران د لویدیځ مرستیال محمد جمشیدی پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې رئیسی د عربستان د پاچا بلنه منلې ده. ایران او سعودي عربستان چې له 2 کلونو راهیسې اړیکې ترینګلې وې په دې وروستیو کې د چین په منځګړیتوب د خبرو په نتیجه کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې ډیپلوماتیک اړیکې به بیرته پیلوي. تمه ده چې ریاض او تهران به په 2 میاشتو کې سفارتونه او قونسلګري بیرته پرانیزي.
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادۍ رادیو 50 دقیقې بحث ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په دې بحث کې
د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه لوري د ورستیو امبریدونو پر موضوع خبرې کوو. داعش د تېرې شنبې په ورځ په مزار شریف کې پر تبیان فرهنګي مرکز د برید مسؤلیت په غاړه واخیست. دغه برید داسې مهال وشو چې یو شمېر خبریالان د ستاینلیکونو لپاره دې مرکز ته وربلل شوي وو. داعش پرون یک شنبې په خپل اعماق ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو پر فرهنګي مرکز دغه برید په یو بکس کې ځای په ځای شوي چاودیدونکو موادو په وسیله ترسره کړی دی. د طالبانو چارواکو ویلي چې پر دې مرکز په برید کې یو تن وژل شوی او د خبریالانو په ګډون اته تنه ټپیان شوي. خو د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه د وژل شویو کسانو شمېر درې تنه او د ټپیانو شپاړس تنه ښیي. په ټپیانو کې ماشومان هم شامل دي. د اسلامي دولت ډله د خراسان څنګه دغه برید مسؤلیت یوازې دوه ورځې وروسته له هغې اخلي چې د پنجشنبې په ورځې د بلخ لپاره د طالبانو د والي مولوي محمد داود مزمل د وژلو مسؤلیت هم اخیستی و. تر هغې مخکې داعش په جدي میاشت کې په فیض آباد کې د بدخشان لپاره د امنیه قمندان د وژلو مسؤلیت هم اخیستی و. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره دا مسله څېړو چې ولې داعش حملې زیاتې کړې، هدف یې څه دی، یا طالبان د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي، یا د دا ډول حملو مخنیوی ممکن نه دی. همدارنګه به ځینې نورې پوښتنې چې د اسلامي دولت ډله یا داعش چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د طالبانو یوه مهمه سیاله ډله بلل کېږي، د دې لټه کوي چې ځان ته د پښې ځای پیدا کړي. د افغانستان ګاونډیان په تېره د منځنۍ آسیا هېوادونو چې دا ډول د ځان لپاره یو ګواښ بولي، آیا د حملو زیاتوالي ته تر څه حده اندېښمن دي؟ که څه هم په افغانستان کې د داعش د وسله والو کره شمېره نه ده معلومه ده، خو د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د افغانستان په اړه وروستي راپور کې ویلي چې د سیمې هېوادونو اټکل کړی چې په اوس وخت کې به داعش په افغانستان کې له 3000 نه تر 4000 پورې غړي ولري، او ویل شوي چې وضعیته برخه هم د افغانستان په شمال کې حضور لري. خو طالبان وایي داعش یوه ستونزه ده، خو هغه یو جدي ګواښ نه ده. د بستمو په پخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان او د امنیتي چارو پو جنرال محمد راد منش او د سیاسي چارو شنون کې محمد داود معیار ته بلنه ورکړې ده. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. راد منش صاحب، لومړی به تاسو درشو، ولې داعش حملې زیاتې کړې او هدف یې څه دی؟
سلام تاسو ته او ټولو هغه ملمنو ته چې موږ سره په دغه میز کې اشتراک لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان له پخوا د پاکستان د عمق استراتیژي له مخې نه په مشکلاتو کې اخته و. اوس هم هماغه مشکلات په بل رقم په افغانستان کې شروع او په افغانستان کې ادامه لري. تاسو ته بهتره معلومه ده چې ټول هغه کسان چې د حقانیه په مدرسه کې یا په نورو سلفي مدارس کې په پاکستان کې تعلیم او تربیه سوی افغانستان ته راغلي، اوس په نامه د حزب تحریر، په نامه د داعش، په نامه د القاعده او طالبان پاکستانی فعالیت کوي. او فکر می دادی چې رښتیا هم افغانستان لکه پخوا بیا هم د پاکستان تر هغه استراتیژي لاندې نیول سوی دی چې هم پاکستان د ملل متحد یا د نورو هیوادو امتیاز ځان ته را کسبی کی، او هم با افغانستان باندې دغه مسئله چې گویا پاکستان د تروریزم نه خلاص دی، افغانستان د څه د تروریزم لانه دی یا زال دی، اوس امتیاز بیا ځینې واخلي. دا درسته ده، په افغانستان کې هم داعش شته، هم القاعده، او هم هغه یو ویش گروپونه چې مخکې د تروریزم په نامه په افغانستان کې داخل شوی و، او دا داخلی دو د هغه طرفنګ یا د هغه معاملې پر سر کې چې پاکستان هغه نظامی عملیات په وزیرستان او نورو ځای کې ترسره کړی وای، فقط یوازې او یوازې د دې لپاره چې په افغانستان کې هغه تروریستي ډلې چې مخکې پاکستان بو و ځای په ځای شي، او دنیاوالو ته ووایي چې نو موږ اوس په پاکستان کې تروریستان لرو نه لرو، تروریستان په افغانستان کې دي، دا دوی ته یو امتیاز دی.
بله، مننه معیار صاحب. تاسو د رادمنش صاحب د دغه سرګندونو سره څومره موافق یاست چې وایي کله چې طالبان په افغانستان نو واکمن شوي په افغانستان کې د عمق ستراتیژیک په نوم دی، البته د پاکستان لخوا یو لوبه و، اوس په بل ډول دغه لوبه روانه ده، داعش تر چتر لاندې ځینې نورې ترهګرې ډلې وایي چې په افغانستان کې فعال دي، په هغو کې د من جمله د منځنۍ آسیا د هیوادونو ادبا هم دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، مېلمه ته، ټول اوریدونکو ته. د دوه بوت نه د موضوع مکوته وګورو. یو کچره د پاکستان د خارجي سیاست د نظر په دې شک مشه چې د پاکستان چې خارجي سیاست د افغانستان په اړه یعنی د کلون رئیس د څو نظامونو مخکې دا متضاد روان دی. یعنی کچره په افغانستان کې هر نظام جوړیږي دی په مقابل کې یو مخالف ډله جوړیږي تر څو د نظام تداوم پیدا نکړي. د ظاهر شاه د وخت نه شروع ده چې داود خان مقابل کې د کمونیستي نظام مقابل کې مجاهدین اقبال کړل، د مجاهدینو مقابل کې بیا طالبان اقبال کړل، د طالبانو مقابل کې امریکایان اقبال کړل، بیا د امریکایانو مقابل کې دوباره کوم کسان چې د امریکایانو مقابل جنګېدل اوس طالبان نظام خلک. نو اوس په دې کې شک نشته دی چې دوی به طالبانو ته یا امارت اسلامي ته یو هغه پیدا کوي، یو جنجال، یو دردسر پیدا کوي، دا که دانش داعش په شکل کې، د القاعده په شکل کې، یا د مقاومت د جبهې په شکل دا به جوړوي تر څو دغه نظام پیشرفت ونه کړي، ځکه دا نظام که دوام پیدا کړي دلته ثبات راځي او ثبات د هغې په ګټه نه ده. دا هغه طرف د قضیې ده. ښه، اوس د افغانستان د دروني سیاست داخلي سیاست دلته دا تحلیل باید څنګه وي؟ مسله داسې ده چې کله طالبان یا امارت اسلامي دغه خپل نظام جوړ کړو، مونږ در سیاسي مسایل چې دا اکثر اشاره ای دي، یعنی دا سیاسي ډیپلوماتیک ژبه اشاره ای ده، مونږ وکتل چې په میډیا کې یو رقم مستند سازي یا دسه یو بزرگ سازي ورته شروع شوه داعش ته. محال دا چې که چیرې موږ مقایسه کړو بل نظام کې، دلته خارجي نیرو حضور درلود، دلته یو فوج و اردو، خو داعش په افغانستان کې جبهات درلودل، سنګرونه یې والله وو، حتی کلي مناطق په اختیار کې. خو په فعلي شرایطو کې یعنی اسلامي اماراتو کولی شول چې په دې اندازه سرکوب کړي، پیدایي کړي، چې اوس دوی مشخص کوم کلی یا کوم منطقه دوی په اختیار کې نه ده. او د بل طرف نه که چیرې وکتل شي، دوی پیشګیرانه فعالیتونه ډېر وکړل چې نه کوي، ولې هغه رسان کېږي نه. یعنی موږ په هر هفته کې په ولایتو کې که چیرې وګورو، دلته دوی سرکوب شول شدید، خو ډېر محدود ځایو کې
فکر کوي
دلته عملیات وشول، موافقه نه وو د دوی په نظر.
فکر کوي یعنی معیار صاحب، ستاسو له خبرونو داسې څرګندېږي چې تاسو په دې باور یاست چې هغه څه چې تبلیغات د دې ډلې لپاره کېږي، دا ډله په هغه قوت کې نه ده؟ آیا خبره همداسې ده؟
همدا مسله ده. یعنی که چېرې دې موضوع ته انکشاف ورکړو، یعنی دلته ارقام موجود دي، دي ارقام دي، که چیرې سلیقه ای برخورد وکړو خو موضوع هر طرف ته کېدای شي لاړ شي. ارقام دي چې دا دي سرکوب شوی دي، او د بل طرف نه د رواني نگانه دایش یو افغاني پدیده نه ده. مثلا
په دې خبرې وکړو، په دې خبرې وکړو، داعش د نړیوال خلافت لپاره مبارزه کوي، او اسلامي امارت هم په د افغانستان په جغرافیه پورې محدود نظام په افغانستان کې ټینګ کړی دی. مننه مایار صاحب. رادمنش صاحب، تاسو ته د رزو بیرته تاسو په خپلو څرګندونو کې دې ته اشاره وکړه چې د داعش تر چتر لاندې ممکن نور ډلې هم په افغانستان کې اوس فعالیت کوي. په افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنې دو سره، فکر کوئ چې د داعش په تشکیل یا تکتیکونو او یا هدفونو کې به بدلون راغلی؟
دا مهمه ده چې موږ وسیږو چې سرق داعش په افغانستان کې فعالیت کوي. داعش اصلا کله چې موږ وایو چې نسته یا دا ډیره ضعیفه ده، موږ باید په دې مسایلو باندې فکر وکړو چې آیا پاکستان ضعیفه شوی ده، آیا پاکستان استراتیژي تغییر موندلی، آیا پاکستان د افغانستان په مورد کې ورورګلوي غواړي. چون موږ یو ضعیف هیواد یو، د مونږ اردوی ملی، پولیس ملی هم اماسه ضعیفه ده، اما پاکستان واقعا د نظامی له نگاهه قوی ده.
رادمنش صاحب، اوس په فعلا د داعش په حضور باندې کوم خبري وکړو؟ د پخوانی نظام کې د داعش ځای معلومه، په زیر رسیمو باندې دوی کنټرول درلود، د جغرافیای په لاس کې، وسره لدی چې نړیوال امریکایي ځواکونه په افغانستان کې او د افغانستان اردو پیاوړی د دوی پر ضد باندې عملیات کول، خو په ډیرو سیمو کې حتی طالبان څخه هم د مرستې غوښتنه وشوه د دغې ډلې د ځپلو لپاره. آیا فکر نه کوئ چې د هغه وخت سره که تاسو دغه اوسني شرایط پرتله کوئ، طالبان بیا هم توانېدلی دي چې د دغې ډلې د حملو مخنیوی وکړي؟
زه غواړم چې داسې ووایم چې داعش افغانستان پورې مربوط نه دی چې دلته ضعیفه ده یا قوي ده. پاکستان د داعش د تعلیم او تربیه په لټه کې دی، او اوس هم وایي چې په پاکستان کې 5000 نفر د طالبان پاکستان، د طالبان افغان، او همدارنګه د نور جهادي ګوندونو په پاکستان کې دی تر روزنه لاندې نیول شوی ده، او افغانستان ته استول کیږي. یقینا
مهمه او ډیره مشکل دادای چې په افغانستان کې د داعش په نامه کوم ځای نسته. اما مشکل یې گاو ناگا د افغانستان په بعض ځایونو کې رامنځته کیږي که کوم ځای د دوی په نامه وای یا کوم ولسوالۍ دوی درلوده هلته ممکن بو چې محاصره وشي او د هغه په مقابل کې په ټینګه صورت مبارزه وشي. اما اوس د دوی ځای معلومه نه ده.
بله
دا ډیره خطرناکه ده که ځای معلوم نه ډیر خطرناک.
بس ستاسو په نظر که چیرې پاکستان د دغه ډلې تر شا وی او ملاتړ کوي، یعنی په څه ډول غواړي چې دغه ډله نور هم مضبوطه شي که نشي کولی چې په افغانستان کې د پښې لپاره ځای پیدا کړي؟
پاکستان همیشه د افغانستان د امنیت په لټه کې نه دی، فقط دوی غواړي چې دلته وضعیت خراب وي او د افغانستان د زیرمې قاچاقي توګه ځینې استفاده وکړي. په دې اساس باندې جنگ د دوی په نفع کې دی. اوس چې طالبان غواړي چې په افغانستان کې امنیت رامنځته کړي، د دوی په نفع کې به نه وي، او د دوی نفع هم دا دی چې بیا یو بل ډله پیدا کړي د طالبانو په مقابل کې استعمال یې کړي. او اوس دا ډله پیدا شوې او غواړي چې د افغانستان په ځمکه کې د دوی تجربه بیا د سره نه پیل کړي او په افغانستان کې خپل منافع په لټه کې دي او لاسته راوړي.
بله مننه معیار صاحب. مخکې په پخوانی جمهوری نظام کې ډیر ځلې سیاسونو چارواکو ویل چې داعش یوه بهرنۍ پدیده ده، په ولس کې ځای نه لري. فکر کوئ چې بیرته به په دغو حملو سره وکولی شي چې په افغانستان کې که چیرې د سیمې هیوادونه هم تر شا ولاړ وي وکولی شي چې په ولس کې ځای پیدا کړي؟
د افغانستان جامعه چې ده د رواني د بیگانه ضد خاصیت لري، یعنی دلته د جایگاه دی پیدا کولی نشي د تاریخ نه. او امارت اسلامي چې ده یو افغاني افکار لري او د بل طرف نه نړۍ، یعنی دا خپل نړۍ ته یو تهدید ده. دا سیاسي مسله چې دي دا څو ابعاد لري، کېدای شي منفي کېدای شي مثبت ابعاد. د امارت اسلامي لپاره که چیرې په جزئي ډول داعش یو تهدید کېدای شي، د بل طرف نه یو غټ فرصت هم ورته کېدای شي. دا په دې معنی چې اگر کوم ممالک ایران یا زموږ نور ګاونډیان یا مثلا روسیه د یو قدرت په شکل ده، دې ته داعش یو تهدید ده. یعنی دا باعث دې کېږي چې دلته روابط تنظیم شي او موږ د نشانې ګورو، د نشانې قتل کېږي. یعنی که چیرې دې نگاه ورته وکتل شي، دا د امارت اسلامي لپاره یو فرصت هم کېدای شي. خو د عملا که چیرې وضعیت وکتل شي، یعنی طالبان د داعش په سرکوب کې تر ډېر اندازه، تاسو مخکې وویلې چې د بل نظام ډېر زیات موفق، د دوی عملیات ډېر زیات موفق و. خو مسئله دغه ده، دغه خبري ارزش هغه مسایل هغه منفي ابعاد یعنی ډېر پیدا کوي. یعنی کوم مثبت مثال چې دی هغه پر مطبوعات کې ډېر راځي نه. اوس د کوم عملیات چې مزار کې دوه عملیات وشول، د امارت اسلامي د داخلي د فلسفه دغه ده چې دا شخص محور نه ده، یعنی په اشخاص باندې که چیرې نور احزاب وګوري، که چیرې رهبری یا شخصیتونه د منځ لار شي، حزب هم د منځ ځي. طالب داسې جریان نه ده، طالب یو اصول محور جریان ده، اوسکار ډول اصولي دي. که چیرې د دوی رهبری دوی خپل رهبران د لاسته ورکړل،
خو ما یار صاحب فکر نه کوي چې د طالبانو د بلخ لپاره د والی وجل کېدل چې ویل کېږي د ملا هبت الله نږدې کړی ته نږدې یو کاسو او مهم کسم بلل کېده، د وجل فکر نه کوي چې د طالبانو لپاره به یو سرخوګی پیدا کړي؟
ما خپل فوق لسانس د امارت اسلامي د طالبانو په اړه لیکلی او په دې مورد کې یعنی کوم مطالعات زه یې په اړه لرم. د یو فرد یا د انصار یا مسلمان په صفت، یعنی د دوی ځای کېدل یا د دوی شهادت د یو ځایه ده، په دې کې شک نشته. خو دا وجودي فلسفه د امارت داسې ده چې په دې کې موقفونه دوی ته امتیاز نه دي، موقف دوی ته یو قربانی ده، یو مسئولیت. او د بل طرف نه مسئله داسې ده چې که چیرې په دوی کې ضایعات راځي، په دوی دغه جریان پیاوړی کېږي. موږ وکتل چې دوی څو ځله خپل رهبري د لاسته ورکړه، مشران ډېر کلیدي کسان، یعنی که چیرې دغه مسائل په هر جریان کې یعنی دومره خپل شخصي لاسته ورکړل شي، دا جریان ټول د منځ ځي، یو فرد باندې ځینې جریانونه د منځ ځي.
مننه مایار صاحب. رادمنش صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړل چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، پاکستان نه غواړي چې دا ډله موافقه اوسي په حکومت ولای کې، ځکه چې د ټي ټي پی او ګواښ د ټي ټي پی لپاره به یو بیلګوي، ځکه هغه هم د پاکستان د حکومت پر ضد وسلوالې مبارزې ته مخه کړې ده. رادانګلی دي په افغانستان کې دغه وروستیو ځینو حملو ته که وروګرځو، د چین پر اتباعو باندې په کابل کې د پاکستان پر سفارت، د روسیې پر سفارت د ځینو حملو مسؤلیت داعش واخیست، دغه وروستۍ حملو ته په پام سره، څومره که دغه ډله په داخل د افغانستان کې په دا ډول حملو سره امنیتي وضعیت خرابوي، د افغانستان ګاونډیانو په تېر بیا منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې داعش هم د خپل ځان لپاره یو ګواښ بولي، په دغو هیوادونو کې اندېښنې څومره ډېرې کړي دي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې مبارزه دغسې به نه کېږي چې مثلا اته نفره په مزار شریف کې د منځه لاړ ویل کېده چې دا داعش ده، اما داعش نه و. ځینې ساحه منصبان او ځینې ملکي خلک په یو شرکت کې کار کول، د دوی له طرف نه پر دوی باندې حمله وشو. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا خلک پاکستان کابل ته راغلي او خپل مرو سره چې دولت ته وښیي چې دا کم داعش ده. مثلا په هرات کې درې نفر داعشیان په محبس کې بندي وو، دوی د محبس نه وایستل، د هغه کور په منطقه د کابل په نامه د دارالامان، په نامه د بیت الامان، هلته یو نظامی سړی وو چې د هلمند نه هلته خپل کوچ ور انتقال کړی وو. د دوی په کور کې دننه یې کړل او بیا پر دوی باندې انداخت وشو او ویل کېده چې دا ټول داعشیان وو، اما داعشیان نه وو. هغه نظامی بیچاره د خپل فامیل د اولادو سره
د دې معلومول چې دغه عملیات چې د اسلامي د طالبانو کړي د اسلامي دولت ډلې باندې که په کابل یا په نورو ولایتونو کې، شاید تثبیتول ګران کار وي چې آیا دوی واقعا د داعش غړي وو که نه وو، خو عملیات سرته رسولي دي، ځکه داعش جغرافیه نه لري، ځای نه لري چې په هغو باندې عملیات وکړي. مخکې ځای معلوم وو،
دا هرات خو دمونږ ځای ده، هلته لوریان اخکاری او ټول خلک وایي سی صوفی همدرد یو نظامی وو په هلمند کې مخکې د طالبانو په مقابل کې مبارزه کول. د دوی په کور کې د هغه خوریه، د هغه داماد او د هغه نور هغه فامیل سی په کور کې وو، د دغه طالبانو له طرف نه وژل شوی او زه بیخي په دې باندې یقیني یم.
رادمنه صاحب، زما پوښتنه ده که پوښتنه ته راشو چې داعش چې اوس په افغانستان کې په هر صورت د حملو مسؤلیت اخلي، طالبانو لپاره یو سرخوږی برابر کړی دی،
معلوم دی
منځنۍ آسیا هیوادونو لپاره، آیا دا د ګواښ بلل کیږي؟
د منځنۍ آسیا خپل آمادګیګان نیولې او دا رښتیا دی. متاسفانه اوس تاسو د طالبانو د رهبر نه به اوریدل وې چې ویلې چې خپل زره واسکتونه واغوندې چې امکانات دې چې مونږ د اسلام د اشاعه لپاره نورو هیوادو ته د خپل طالبان واسطه وو. دا په څه معنا دی؟ دا په دې معنا دی سیدی رښتیا هماغه خبره سي افغانستان باید د نورو هیوادو د تهدید ځاله ونه ګرځي، دا رد کړی. او همدارنګ ندیم صاحب وایي چې مونږ هغه کسان سي د طالبانو په مقابل کې خبرې کوي یا سلاح استعمال
کوي،
دوی واجب القتل دی. دا ټول مسائل سیدی، دا ټول مسائل سیدی نه یوازې داعش ته امکانات بهتر مساعدوي، بلکې نور هغه تروریستي ډلې چې په پاکستان راغلي افغانستان کې، اوس دوی ته هم دا امکانات مساعده کړي چې خپل نام طالب وبایي او د خلکو په مقابل کې ځینې مسائل او مشکلات رامنځته کړي. دا ډیر آسانه ده، دی طالبانو سیاست لکه مشکلات لري چې باید په خپل سیاست باندې تغییرات رامنځته کړي.
مننه رادمن صاحب. مایار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې په یو نظام کې چې ځینې اختلافات خبره کیږي یا ولس له هغه نظام نه ډیر راضي نه وي، لکه څنګه چې اوس له مختلفو لورو په افغانستان اوس له ډیرو سختو بحرانونو سره مخامخ دی، څه فکر کوئ چې دغه نارضایتي آیا دا به د دې سبب شي، لکه چې رادمنش صاحب ورته اشاره وکړه چې مخالف ډلې به لا پیاوړي شي لکه داعش او دا به افغانستان بیا لې او لوی سرخوږي سره مخامخ کړي کغه ته د جګړې نوم ورنکو
ګورې که په ځینې موارد کې مشکلات موجود دي چې د عوامل مشخص دي افغانستان د تازه د جنگ نه وتلې هواته په ځینې مسایلو کې امارت اسلامي ډیر موافق دي مثلا د پیسو د ارزش حفظ یا مثلا د نرخونو کنټرول یا سرتاسری امنیت د فساد کچا تراتیا نه فساد پر وړیدل جنایی او امنیتی مسائل یعنی ده هغه آبادی چې ولس امیدوار کوي یا مثلا د سرکونو پارکونو د دوه مسائل جوړول یا چپرهار کې د متدینو د مسله حل کول دغه پارک جوړول دلته د کابل کې د تقریبا شپې تاویا در متدین د تداویلان دی نیول او خلک د جنجال خلاصول د خپل یو تهدید او مشکل خلکو ته نو کچیر مونگا انصاف ولرونو د ته وزده و افغان صفات خوشاله کی کمنه د دسوردون نه دی تر اوس پر شل 15 د چوکونه تنا کابل کې جوړ شوی ترافیکی سیستم فعال شوی دی یو نه زما کوم شوی دی یو بود بل مسله دا چې د طالب ته یا مثلا امارت اسلامي ته پر نظامی دغه کې ماته یا ماته ورکول دا به ډیر سخت او ګران کار وي هغه نیرو چې پر رسمي ډول تقریبا 30 میلیار ډالر پورې د نړۍ هغه مدرن ټکنالوژي په لاس کې ده هغه رسمي ته او لاس میلیار ډالر پورې او د دې سره داسې یو فوج ده چې تعداد یا کمیت په 1,50,000 اضافه رسی چې اکثریت د دوی په فدایي رویه باندې یعنی که چیرې تاریخ دفاعي د افغانستان ته وګورو دا تکرار شوی نه دي تر اوسه پورې نو دا د هغه لپاره سخت وي او بله مسله دا چې کچیر یو داخلي دغه نقطه غواړم اضافه کوم تاسو په اجازه کچیر یو داخلي تهدید یو نظامی جریان ته نوی چې دوی په جنگ کې شل کاله یا دغه اضافه په جنگ کې فعال شوي که نظامی تهدید دوی همغه تاس خبره کوي همغه خبره چې دوی که به داخلي اختلافات پیدا کوي دغه بیرونی دشمن چې په خارجي سیاست کې دیتا د بحران ته چې کله یو هیواد د بیرونی دښمن سره یعنی وجود ونه لري یو بیرونی دښمن دغه سره مواجه نوی ته بحران معنا وایي یعنی د خپل د دوی د مشکل ورته جوړي
یعنی فکر کوي چې دغه د خارجي دښمن وی اختلافات لمنځه زي
دا به یو عامل وي په خصوص یو نظامی او جنگي جریان تر کسان چې په جنگ کې جنگ دوی مشخصه ده یعنی زوس دوی تاریخ هم چې دغه دوی با وجود دوی چې شل کاله په جنگ کې څنګه وکول شي چې د نرخونه دوی کنټرول کړي څنګه وکول شي ارزش چې د ګاډي هوادونه اندوست د سره مشتو غریوان
مننه
مو کول د مسالم کنټرول کی
مننه ما یار صاحب رادمن صاحب ډیر وخت نه لرو کلن راته وای چې طالبانو د دوه په تړون کې ژمنه کړې چې القاعده او نور ترګړې ډلې بنه پرېږدي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي او د غراز نړیوالو هم دا ژمنه ترې اخیستې ده او نه به هم د افغانستان له خاورې نور ته ګواښ متوجه کوي فکر کوي چې کچېرې په راتلونکو کې طالبان په دې کې پاتې راځي چې د ټول افغانستان امنیت ټینګ کړي په تیر بیا د سرحدونو آیا دا به دایښ وي کومه بل ډله چې نورو هیوادونو ته ګواښ متوجه کوي
دا معلوم دار ده چې هم طالبان او هم داعش او نور دلې ټپلې په افغانستان کې اوسسته دا د پاکستان د روزنې او د پاکستان تر تاثیر لاندې وو استا او پاینده کېم بي ز پدیان یوم چې ک طالبان وکول سي امنیت تامین کې مهمه دارې سي دوی فقر د منځو یو سي پرون بل ورځ په هلمند کې لس نفر د دوی
یو دقه وخت نه لرو
په دې اساس باندې دوی باید د دوحې د توافق نامې تطبیق حتمی کې او همدارنګه ملي دفاعي او متخصص ځواکونه رامنځته کی سبا کولی سي د افغانستان دفاع وکړي په غیر د دغه نن امنیت د سبب نه وي نن دوی دیکتاتوري چلوي اما د افغانستان خلک د دیکتاتوري تر سیوري لاندې هیڅ ځان نه دی حق کړی او خلک د دوی په مقابل کې حتمان ولا ریږي
مایر صاحب بلند کراته وای چې هغه چې رادمنش صاحب ویل چې پاکستان بل لوبه پیل کړی دی آیا فکر کوي چې دی بل پروژه هم په مخ کې ده
پاکستان بل لوبه پیل کړی نه بلکې هغه خپل سابقه لوبه ته چې ما ویل چې دوی غوي خارجي سیاست د افغانستان په اړه د نظامونو خلاف مبارزه ده یعنی هر نظام چې افغانستان کې وي دوی باید د تداوم نه جلوګیری وکړي د پاکستان خارجي سیاست دا واضح ده په دې باندې ټول پی
یعنی د نفوذ یو وسیله باید حتمان پاکستان ولري
بالکل او برعکس امارات اسلامي دغه نه قوي نفوذ ابزار لري اخواته
بله
خو د خارجي سیاست یا د باندې د کوم کسان چې مسلکي دي خو بدل لوبي څرخند چې پګټوي د منافع مطابق د غینه به استفاده کوي.
ډیر مننه کور ودان. په بخوانی حکومت کې د دفاع وزارت ویان داودی امنیتی چارو پو جنرال محمد رادمنش او د سیاسي چارو شنونکی محمد داود مایار چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره ګډون وکړ. په دې بحث کې مون نن د خراسان څنګه لوري د ورستیو بریدونو